مفيد وارزنده است، خدا کنه که او به نشر برسه. ولی ای که افغان ها یا برادران ملت ما این تقاضا را دارن که باید علم را بیاموزن فقط قرآن کریم، به این معنا نیست، بلکه به معنای ازی است که فراگیری علم شرعی را لازم می دانن و این یک روحی خوب است که باید تقدیر شود.
تشکر، سپاس. برنامه ما اینجا به پایان می رسه. تا یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شماست. با رادیو زادی باشین.
ډیر زیات مننه له تاسو قدرمن ملما څخه. قدرمن اوریدونکو ته په یو بل خبرونه کې هرکلی وایو. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه په ریپورټونو سربیره سوان فکر پروګرام هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. ولسمشر غنی نن د سویس په داوود ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. خو په قطر کې نن د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو غیر رسمي غونډه جوړیږي، او د برتانیې حکومت د یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد یو پخوانی جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د مذاکرې پر سرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر لمرستیار جوی بایدن سره خبرې کړي. د میرمن دلیل په وینا ښاغلی غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه کړې او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو اترو د لړۍ بنن هم جاری وساتي.
رئیس جمهور قرار است که با نماینده اتحادیه اروپا با خود شخص بلژیک
سوریه دلیل وای ټاکل شوی چې ولسمشر به د اروپایي ټولنې له استازي او همدارنګ له نړیوال پنګوال بلګیټ سو د نړیوال اقتصادي ټولنې د بنسټ خودنی او د نړۍ له یو شمېر نورو سیاسي او اقتصادي استازو سره وګوري. ولسمشر غنی د نړۍ اقتصادي فورم په سر مشرزه کې د ګډون لپاره د سویس په داوس ښار کې دی. دا کلنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ پیل شوې او څلور ورځې دوام کوي، خو ولسمشر غنی یوازې په لومړنۍ دوه ورځو کې برخه اخلي. په قطر کې بلند افغانستان د سولې د بهیر په اړه غیر رسمي غونډه وشي. دا غونډه د پګواش په نوم یو نړیوال سازمان په ملاتړ جوړیږي. سیاسي څارونکي احمد سیدی وایي په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او یو شمېر سیاسي ګوندونو استازیتوب شوی، خو د افغان حکومت پلاوی نه دی ورغلی. د ښاغلي سیدی په وینا حکومت د قطر د غیر رسمي ناستې ته ډېره خوشبیني نه لري او داسې ګڼي چې ښایي د سولې لپاره پر هغه هلو ځلو چې کابل او اسلام آباد په وروستیو کې پیل کړي مثبت اغیز ونه کړي.
اگر تمامی ارزش‌ها و معیارهایی که به خاطر مذاکره و صلح یک جا نشه
دی وای سوچ ټول جلسې او مجلسونه یو ځای نشي او دا چې په یو کې د افغانستان حکومت خوشاله او بلکې خفوي د داسې غونډو نتیجې به منفي وي. خاغلی سیدی سرګند کړ چې د قطر په غونډه کې خید طالبان استاد هم ګډون ولري. په قطر کې تیر کال هم د افغانستان د سولې د عالی شورا او مدني ټولنې یو ګډ هیئت د طالبانو له یو شمېر استادو سره کتلی و. بلخو افغان حکومت وایي هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي او نه هم د پټیدو ځایونه ورته برابروي. دا خبره پرون جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغله چې په 400 کې فرباچا خان پانتون د حمله پاړه د پاکستان د پوز د امریکو د مشر جنرال اسیم بجوا د سرګندونو په جواب کې خبره شوه. بجوای دا کړ چې فرباچا خان پانتون روسي حمله چلکتر لګي او وشتنه ماسیلان او د پانتون نور کارکونکو پکې وشل شول. په افغانستان کې مشتو وسلوال وکړي. دا خبر پاڼه د بجوا دا ادعا به بنسټه په لې خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت ته ویل شوی چې تروریزم خو بدنه لري او پر ضد باید ګډه مبارزه وشي. او د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یو خصوصي تلویزیونی شبکې تلو پر کارکونکو تروریستي حمله غندلې. په دارالامان کې د چهارشنبه په ماښام پر یو بس چې د دې شبکې خبري اعلان او نور کارکونکي پکې سپاره وو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه څلور تنه ووژل شول او شپږ ویشتن نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې خبري اعلان په جګړه کې برخه نه اخلي نو ملکي وګړي ګڼل کیږي. د دې سازمان په وینا د بشري حقونو او جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مطبوعاتو پر کارکونکو حملې جنګي جنګ په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادۍ د څارنې خپلواکي ادارې نه په 2015 کال کې پر ژورنالیستانو درې اویا حمله ثبت کړې. د برتانیې حکومت د ویچړنې په فایله کې څرګنده شوې چې د روسي حکومت د دې هواد د یو پخانی جاسوس الکساندر لیتویننکو په قتل کې لاس درلود او خید ولسمشر پوتین په تایید تر سره شوی وي. الکساندر لیتوننکو په 2006 میلادي کال کې په لندن کې مړ شو. د دې پیښې په اړه د برتانیې د حکومت څېړنیز ریپورت جزئیات پرون خپاره شول. په ریپورت کې دا ډیره ممکنه بلل شوی چې لیتوننکو هغه دوه روسي وګړو دیمیتری کوفتون او اندري لوګوروي او د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وشلوي چې ورسته واري په لندن کې ورسره کتلی وو. برتانوي څېړونکو ویلي لیتوینن کوتال د کسانو سره د لندن په یو هوټل کې د چای څښلو پر مهال ډیر قوي راډیو اکټیو مواد پولینوم 211 ورکړل شوی وو. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون په دې اړه خبري اعلان ته ویل
What happened was absolutely appalling.
هغه څه چې پیښ شو دا خوشینونکي وو. دا راپورټ هغه څه چې مختل باور ور باندې درلود تاییدوي، یعنی دا کار د دولت په ملاتړ شوی. دا کرملن ویان د لیتوینن کو د قتل په اړه د برتانیې ریپورت مسخره بللې او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې دا ریپورت د سیاسي اهداف لپاره جوړ شوی دی. د امریکا حکومت پروند د هیواد ته د ورتګ د سانګړو شرایطو د عملی کولو اعلان وکړ. امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه روپۍ وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلي او د 2018 میلادي کال د مارچ لمیاشتې وروسته یې د هیوادونو ته سفرونه کړي پېد امریکا ته د تګ لپاره ویزي واخلي. یوازې خبري اعلان د بشري حقوقو د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې د مشروع تجارت لپاره د هیوادونو ته ورغلي امریکا ته د تګ لپاره لنو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي چې دا استثنایی موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او پاړه به یې پریکړه کیږي. د امریکا حکومت د دې نوي اقدام هدف په متحده ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوی دی. او په آذربایجان کې زندانی خبريالي خديجه اسماعیلو وا پیژندل شوی وکیلا امال کلونی د اروپا د بشري حقوقو په محکمه کې د خپلې مدافي وکیلې په توګه ومنله. اسماعیلو وا په آذربایجان کې د ازادي رادیو لپاره ریپورتونه جوړول. په باکو کې د دې وکیل فارز نظملی پرون په یو خبر پاڼه کې ویل اسماعیلو وا د امال کلونی زړورتیا لامل د حقي وړاندیز منلې ده. مزلی بای د مصر په محکمه کې له یو زندانی خبریال د دفاع پر مهال د مدافع وکیل امال کلونی د زړورتیا یو ستر دلیل و چې خدیجی وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. د ازادۍ راډیو ازادۍ اروپا مشر نینان پیچ ویلی د امال کلونی پریکړه د خدیجی او د هغې د ژورنالیزم ستر ملاتړ دی او باور یې څرګند کړ چې خدیجه او کلونی به د بیان د ازادۍ لپاره د مبارزه وګټي. خدیجه اسماعیلو په آذربایجان کې د مالیې نه ورکول او له قدرته د سوء استفادې په جرم په څه باندې اوه کاله بند محکومه شوې. خو اسماعیلو ویلي چې پر دې لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 12 شپږ نیوي ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خلکو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 مخبريږي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو رسمي فایل دقیقه نیټه باید زر تر زره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالي حملې باید بند شي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو له دې خبرو چې یو شمېر مدني ټولنې وایي د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې نارینه او د نارینتوب ترنوالندې وڅېړنه خي چې د نارینتوب وسنۍ تعریف په دغه هیواد کې جنسیتي تاوتریخواله رامنځته کړې ده. دا به موري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پر ایران د نوو بندیزونو د لګولو په ارتباط د خپل حکومت د دریس ملاتړ کړی. د نړۍ په بازارونو کې د اسهامو د ارزښت رالوېدو او همدارنګ د تیلو د بیو د ټیټو په اړه یو ریپورت لرو. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مواسه. ولسمشر اشرف غنی ټینګار کړی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د رسمي فایل دقیقه نیټه باید زر تر زره وټاکل شي او په افغانستان کې روانې وسلوالې حملې باید بند شي. ښاغلی غنی پرون د سویس په داوس ښار کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن سره په ځانګړي غونډه کې ټینګار کړی چې د سولې خبرې اترې باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي. په همدې غونډه کې نواز شریف د افغانستان او پاکستان امنیت تړلې بللې ویلې چې په دواړو هیوادونو کې روانه بي امنیتي د ټول سیمې د امنیت او ثبات لپاره غواخ پیښول شي. نور جزئیات به د فرشتي جلالزئی په چمتو کړی ریپورت کې واورو.
ولسمشر غنی له نواز شریف او جو بایدن سره په کتنه کې ټینګار کړی چې یوازې هغه وسلوال طالبان چې له تشدد سره مخالفت لري د سولې په پروسه کې ګډون کولای شي او دا کسان باید له هغو وسلوالو بیل شي چې سولې نه غواړي. ښاغلی غنی ویلي په افغانستان کې روان تشدد باید پای ته ورسیږي، د طالبانو مرکزونه باید وتړل شي، خو په عین وخت کې ټینګار کړی چې د سولې دروازې د ټولو افغانانو لپاره پرانیستې دي. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل چې په پرونی غونډه کې و په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرفین موافقه کردن که تاریخ دقیق گفتگوها هر چی زودتر معلوم شود.
ټول موافقه وکړه چې د خبرو یو دقیق نیټه باید معلوم شي. هغه ټول طالبان چې غواړي لدی بهیر سره یو ځای شي باید یو وخت ورته وټاکل شي تر څو حقوقی راسي، او دې ته هم باید دقیق وخت وټاکل شي چې هغه کسان وپیژندل شي چې لدی پروسه سره نه یو ځای کیږي. د خبرو پر مهال باید مقابل لوري خپل جدیت څرګند کړي او باید عملاً پر افغانستان حمله بند شي.
عملاً پایان عاجل و فوری حملات طالبان را به افغانستان کردن.
د میرمن دلیل پوینا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په دې غونډه کې ژمنه کړې چې د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد به حتی له پوځي قوې کار واخلي چې په افغانستان کې د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل نه غواړي. د افغانستان ولسمشر له جو بایدن او نواز شریف سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د افغانو ښځو د حقونو پر مسؤلیت ځانګړی ټینګار کړی دی. د سویس لپاره د افغانستان سفیر سوریا دلیل وایي
رئیس به جمهور خیلی با جدیت با وضاحت کامل در مورد ازیکه
ولسمشر په ډیر جدیت په ډیر وضاحت په دې اړه خبرې وکړي چې د ښځو هر حقونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې مطرح شوی منل شوی نه قرباني کیږي. ولسمشر غنی به نن هم په سویس کې د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت د نړۍ د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له مشرانو سره خبري جاري وساتي. په داوس کې په پرونی غونډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر ډیر مهم دی او له طالبانو سره د مذاکرو د څرنګوالي د بهیر څارنې ته به دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د فبروري په شپږمه د افغانستان پاکستان او امریکا استازي یو ور بیا سره وګوري او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل پر څرنګوالي وخت او شرایط غور وکړي. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې د دې خبرو هدف له طالبانو سره د حکومت د سولې د بهیر لپاره د نقشې جوړول د نیټې او شرایطو ټاکل دي. د دریو هیوادونو لومړی غونډه په اسلام آباد کې او دوهمه په کابل کې وه. په دواړو غونډو کې د طالبانو له لوري چابرخنه دروده. دا نه د څرګنده چې د طالبانو استازي به څه وخت د خبرو اترو د بهیر ته ورګټ شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
یو شمیر مدني ټولنې وایي چې د ملي شورا لخوا د انتخاباتو اړوند فرمانونو له رد سره سره حکومت باید په انتخاباتي سیستم کې اصلاحاتو ته دوام ورکړي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورزنګ وایي چې حکومت باید د یو تقنیني فرمان له مخې د غوراوي کمیټې کار بیا پیل کړي او اصلاحاتو راوستلو لپاره ژمنې دي عملي کړي. یوسف خان زدران له کابل تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو اړوند حکومت ټول فرمانونه د ملي شورا لخوا رد او له قانون سره په ټکر کې ګڼل شوی، ځینې بنسټونه وایي چې د اصلاحاتو پروسه نه باید له دې کار سره وزنډیږي. د ټولنیز عدالت په نوم مدني غورزنګ وایي چې د غوراوي کمیټه باید د تقنیني فرمان له مخې بیا کار ته ادامه ورکړي تر څو د انتخاباتي کمیشن لپاره نوي کمشنران مشخص او راتلونکي انتخابات ژر ممکن شي. د دې غورزنګ یو غړي احمد زکی د پنځمه پورس په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې له دې پرته د ملي وحدت حکومت مشروعیت ته کومه لار
دا بحران دی چې خپل جمهور رئیس د یو تقنینی فرمان لمخه حل کولای او د غوراوی کمیټې کار بیا پیلولای سي. دا پروسه باید دوام پیدا کړي او کمشنران وټاکل سي.
ښاغلی زکی وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یو موافقه په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو راوستل وو چې دا ژمنه باید اوس عملی بڼه پیدا کړي. دا څرګندونه داسې وخت کیږي چې د جمهور رئیس لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیلاتو دندو او صلاحیتونو فرمان د ملي شورا د دواړو خونو لخوا رد شوی او د غوراوي کمیټې کار له قانوني خلاص سره مخ دی. و موږ غوښتل چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او غوراوي کمیټې د برخلیک په اړه د حکومت نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح او کمشنرانو د احتمالي بدلیدو لپاره خپل د حکومت پکړنو هم د خلکو شکایتونه په ډیری دودي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې خلک د دغو کمیسیونو له سیاسي کېدو په ویره کې دي، ځکه نو تغیرات باید هر اړخیز وي.
همکاري سره د پروسې ته کار وکړي، اصلاحات باید په ټول مالا باندې خلکو ته روښانه وي. شفاف او اصلاحات وي دقیق وي او هر اړخیز وي تغییرات او اصلاحات باید باندې کې توفیر وسی کوم هغه طرح هیڅ دي اصلاحات کې مثلا خو جوړ شي په غوونه غور وسی کوم ریډونه چې د پلان محل پر هغه عملی بریښي په غوونه کار وسی
د غوراوي کمیټې کار د بیا پیل دوه انتخاباتي اصلاحات په اړه د څرګندونې داسې وخت کیږي چې لدې درې ورځې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو دراتلونکو ټاکنو نیټه اعلان کړې ده که څه هم ځینو سیاسي کړیو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوی د میزان څلرویشتمې نیټې له اعلان هرکلی کړی خو یو شمېر حکومتي چارواکو بیا له اصلاحاتو مخکې له دغه اعلان سره مخالفت څرګند کړی دی
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږشنا رادیو اوریده خو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی وسم د چلوې دي ورسپانې د افغانستان په اړه سوي رسوان مراد ورته کتنه کړی
ګنشمیر لوی دي ورسپانو او خبرونو د ترو تلویزیون پر کارکونکو د ځانوژن کې بریټ پړه مقاله او مطالب خبره کړی دي واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو تیر میلادي کال د ترو تلویزیون د انتقادي خبرونو له عمله له دغه چینل سره خپل دښمنی اعلان کړه طالبان ادعا کوي چې تلو تلویزیون غواړي په افغانستان کې بهرنی کلتور دود کړي خو د واشنگتن پوسټ په وینا کتونکو او د ژورنالستانو ټولنې په دې باور دي چې طالبان د دغه شان حملو لاره د خبريالانو او رسنیو په منځ کې وېره اچول غواړي نیویارک ټایمز ورسپانې هم د تلو تلویزیون پر کارکونکو د شوې حمله یادونه کړې ده او لیکي چې طالبانو تلو ته خپل ګواښ عملی کړ او بیا یې خبرداري ورکړې چې د طالبانو لخوا د کندوز د نیولو پر مهال د تلو د خبري پوښښ په خاطر بچې طالبان په غوسه کړې دي د دې تلویزیون کارکونکو په نخ کړی ورسپانه وای د تلو پر کارکونکو د بریټ په ګډون طالبانو په ټوله کې په دې ورستیو کې پر کابل خپل حمله زیاتې کړې دي نیویارک ټایمز زیاتوي په کابل کې د امریکا سفارت خپل ادباو ته خبرداري ورکړی دی چې طالبان غواړي د خار پر یو ملمستون بریټ وکړي د مقالې لیکوال وای سمو د وړاندې د کابل پر سرینا هوټل د طالبانو په یو بریټ کې یو افغان ژورنالیست سردار محمد او د هغه میرمن او کوچنیان وشل شول طالبانو هغه مهال ویل چې اشتباه شوه او د سردار او د هغه د کورنۍ د وشل کېدو له امله بخنه غوښته د افغانستان رسنیو له دې په خوروسته د دوه اونیو لپاره د طالبانو خبرونه خبر نه کړل ګارډین ورسپانې په خپل مقاله کې لیکلي ک طالبان غواړي په دې ډول بریدون سره درسنوي د فعالیت مخاوني سي نو دا ډله بیا په دې هڅه کې پاتې راغلي ده ګارډین وای تلو تلویزیون د خپل کارکونکو له وشل کېدو وروسته طالبان د اسلام سولې او بشریت دښمنانو بلل او ټینګار وکړ چې طالبانو زکه د دوی همکاران شهیدان کړل چې د طالبانو جنایتونه افشا کول ګارډین د مقالې په پای کې لیکلي طالبان خای د بریدونو په زیاتولو سره غواړي د سولې په پروسه کې خپل دریس پیاوړی کړی چې پر افغان حکومت خپل زیاتې غوښتنې ومني
په افغانستان کې نارینه او د نارینتوب ترنوال لاندې وسیړنه خي چې د نارینتوب وسنې تعریف په دغه هیواد کې د جنسیتي توتريخوالي د رامنځته کېدو سبب شوه دا چولې لا کابل پرې د یوسف خان زدران ریپورت وکړو
د افغانستان د چړنې او ارزونې واحدي ونوي چړنه خي چې په دغه هیواد کې د نارینه او د برتری پاړه باورونه د کور د نن او بهر هر چیرې محسوس دي د چړنه په افغانستان کې د نارینه او نارینتوب څنګهړتیا او ترنامه لاندې په افغانستان کې د نارینتوب مفهوم لمخې د جنسیتي نابرابرۍ په هدف شوې ده د افغانستان د چړنې او ارزونې د واحد تحقیق څېړونکي مهدی موسوی د پنځمې پورز د دغه راپور د خبرېدو په وخت کې وویل چې په افغانستان کې د نارینه او اوسنی تعریف په دغه هیواد کې جنسیتي توتريخوالی رامنځته کړی دی
خصوصیات او تعاریف مرد بودن از
د نارینتوب خصوصیت په افغاني ټولنه کې زموږ د موندنو لمخې هغه تعریف دی چې جنسیتی تاوتریخوالی منستراوړي او تعریف چې له نارینتوب سوې هغه تاوتریخوالی دی چې د سړی لخوا په کورونو کې د شذو او انجنونو په وړاندې کارول کیږي
دا چېرنه په ننګرهار تخار بامیان او کابل ولایتونو کې د خلکو سره د جنسیتی لیدلوري او ارزونې لپاره دی او کال په موده کې شوې ده دا چېرنه خې چې ډیری جواب ورکونکي په دې باور دي چې د خزو په وړاندې د سړی او تاوتریخوالی په دغه هیواد کې داندښنه وردی په همدې ډول په دغه چېرنه کې زینو مرکه کوونکو ویل چې په هغه صورت کې چې خزو سړیو له امرونو سرغړونه کوي باید ووهل شي. د نارینه خصوصیاتو د څرنګوالي په اړه دا څېړنه داسې وخت خپریږي چې په فاریاب ولایت کې تازه یو سړی د خپلې ښځې پزه پرې کړې ده. له دې سره په افغانستان کې د سویډن کمیټې د څېړنو د برخې مسؤله وایي چې دلته د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یو معمول ګرځېدلی دی. چونه چاوس چې د دې څېړنې د خپرېدو په وخت کې حاضره وه رسنیو ته وویل چې دا ډول حالات د اندېښنې وړ دي. دا وایي حتی تعلیم لرونکي خلک دا وایي چې د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی یو قبول شوی کار دی او دا هغه څه دي چې د مخنیوي لپاره یې باید ټول هڅه وکړو، ځکه چې دا وضعیت نور د قبلولو وړ نه دی چې په دوی دې دا ډول تاوتریخوالی ترسره شي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې واحد وړاندیز کوي چې د ډیرو دا ډول مسایلو د حل په خاطر باید عامه پوهاوی زیات شي. دا بنسټ په دې برخه کې د دیني عالمانو رول تر ټولو مهم ګڼي، وایي چې د جنسیتي تاوتریخوالی د ختمولو لپاره باید دوی خپل مکلفیت ادا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر ایران د نوو بندیزونو د لګولو په ارتباط د خپل حکومت د دریز ملاتړ کړی. ایران په وروستیو کې د لری واټن وشتون کې توغندي اسمویلي. متحده ایالاتو د ایران د دې اقدام په وړاندې په غبرګون کې پر پنځو ایرانی وګړو د ایرانی شرکتونو په یوې کړۍ بندیز لګولې. نور چې د فرشتي جلال سي په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د خپل حکومت له دې پریکړې دفاع وکړه چې پر یو شمېر ایرانی وګړو او د ایرانی شرکتونو پر یوې کړۍ بندیزونه لګولې دي. جان کیری چې د سویس په داوس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم غونډې ته خبرې کولې په دې اړه وویل: موږ دا په زغرده ویلي چې داسې بندیزونه د هغو ناوړه اقداماتو پر ضد اعلانوي چې قانون ماتوي. د امنیت شورا پر پریکړو تیری کوي او امریکا ته ګواښ پېښولی سي. موږ د خپلو بندیزونو ملاتړ کوو. جان کیری زیاته کړه چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه اغېزمن او عادلانه دي. کیری وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د کمولو او د روان بحران د لوري د بدلولو لپاره د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو هڅو او علاقمندۍ ته ګوري. تر کیری مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د داووس په غونډه کې ګډون کوونکو ته په وینا کې د امریکا نوي بندیزونه وغندل. جواد ظریف وویل: موږ پر دې حیران یو چې امریکا زموږ د راکټي پروګرام په اړه اندېښنه لري. ظریف ټینګار وکړ چې راکټي پروګرام یې له ځانه د دفاع لپاره دی.
No threat has come from Iran against any of its neighbors for over 250 years. We did not.
Iran په تیرو 250 کلونو کې خپل هیڅ گاونډي ته خطر نه دی پیښ کړی. مشکته هم د سیمې تر ټولو ستر هیواد یو، خو خپل هیڅ گاونډي مو تر اوسه نه دی اشغال کړی. خو موږ له ځانه دفاع کوو. ظریف د خپل هیواد د ورستوي راکټي آزموینو په اړه وویل چې پر هیڅ نړیوالې موافقه یا قانوني تیرې نه دی کړی.
خلاص د سی کلینیکونه دي انځه کلینیکونه سي
پر سی کا که هم مور بدون شک مثبت تغیرات
راځي د پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم دي چې ځان کا نه دي مونږه.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د نړۍ په بازارونو کې د اسهامو ارزښت په بیساري ډول راښکته شوی دی. د دې ولادت خامو تیلو د بایوټیټي د لیدګي ولې خام تیل ارزانه شوی په دې اړه د اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس په استناد احمد شیبر ریپورت لري.
د خامو تیلو بیا په نړۍ کې په تیرو درویو نیو کې 28% کې کم شوې ده. اوس یو بیرل خام تیل تر دې امریکایي ډالر ارزانه خرڅی شي. د سشکاري چې خام تیل به تر دې هم ارزانه شي. د کپیټل اکانومیست په نوم په لندن کې د یو څېړنیز مرکز مشر جولیان جیسوپ وایي د 2001 او 2008 میلادي کلونو پر مهال چې په نړۍ کې اقتصادي بحران وو دې ته اندېښنه کېده چې د تیلو بیې به زیات شي او اوس برعکس د تیلو د بیو ټیټېدو ته اندېښمن یو. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور د دې سربیره چې د تیلو بیې ټیټې شوي او اسهام راټیټ شوي بیا هم په مجموع کې د امریکا اقتصادي وضعیت ښه دی او د دسمبر په میاشت کې په امریکا کې 222,000 نوي کارونه پیدا شول. اسوشیټډ پریس اژانس بیا دا پوښتنه کوي چې د عمو تیلو بیه ولې دومره ټیټه شوې ده. د وی پونټې په مخه د تیلو د بیو زیاتېدو د تیلو استخراج کوونکي وهڅول چې د تیلو نوي زیرمې پسې وپلټي او د تیلو د را ایستلو نوي لارې چارې ومومي دوی نویو ځایونو ته ورغلل، ډېر تیل پیدا کړل او په لټنې بریالی وې. امریکا د تیلو د استخراج له نویو لارو ګټه واخیسته او د اوپک یا د تیلو د تولیدونکو هیوادونو په منځ کې له سعودي عربستان پرته تر بل هر یو هیواد ډېر تیل بازار ته وړاندې کړل. بل لور ته په ایران لګیدلې بندیزونه لرې شوي چې اوس دا هیواد هم کولی شي چې ډېر خام تیل بازار ته وړاندې کړي. د انرژي نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان کال تر نیمایي به تر اړتیا د تیلو ورځني تولیدات تر 1.5 میلیون بیرل زیات شي. په نړۍ کې تیلو ته اړتیا په زیاتېدو ده، خو ادامه به پیدا نه کړي، ځکه چې د چین اقتصادي وده چې تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی ورو شوې ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په باور د تیلو د بیو له ټیټېدو سره د سهامو ارزښت کمی شي او د یو شمېر هیوادونو اقتصاد اغیزمن کیږي. په داسې حال کې چې له هم وړاندوینه کیږي چې د تیلو بیې به پسې ټیټې شي، خو جولیان جیسوپ د تیلو د تولیدونکو هیوادونو لپاره او په نړۍ کې د اقتصادي ودې په خاطر د یو بیرل تیلو بیه 60 امریکایي ډالره یو مناسب قیمت ګڼي.
دوستانو، ترې ویلنډ خبرتیا ورسته اوري چې په پاکستان کې په ځنګړی توګه په خیبر پختونخوا کې د باچا خان پر پهنتون ورستی برید یو ور بیا جوته کړل چې په خیبر پختونخوا کې نامنۍ د پوخا پتیر دوام لري. دغلت یو شمیر سارون کې وای هغه پلان چې پر یو پوزي خونځي تیر کار لبرید ورسته پوز او پاکستانی حکومت د ترهګرو د قابو کول لپاره اعلان کړی وو ناکامه شوی دی او نامنۍ نه ده کنټرول کړی.
آزادی رادیو لوونه ترو
په خبرته نشته پر باچا خان پانتون د پاکستانی طالبانو خنړی برید چې یو وشماسلان او د دې پانتون کارکونکو پکې وشل شول، یو ور بیا د خیبر پختونخوا په ایالت کې ناوړه امنیتي وضعیت چوبت کړ. کل روان دی د پاکستان په دې ایالت کې پر یو پوزي خو انځي پاکستانی طالبانو برید کړ او لسکونه زده کونکي وشل وو. د فرانسې خبري اژانس وایي په دې دوه بریدونو کې ورتوالي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د حکومت او پوز د عملی اقدام د هغه ملي پلان ناکامي څرګندوي چې یو کال وړاندې د پیښور پر پوزي خونځي له برید وروسته اعلان کړی وو. د ظهیر الدین په نوم د پاکستان د پوزي خونځي د یو زده کوونکي پلار چې زوی کال مخکې پر خونځي برید کې ټپي شوی وو، د فرانسې خبري اژانس ویلي دا د ورته پیښه بیا وشوه. بیا زده کوونکي وشل شول او حکومت ونتوانید چې امنیتي ټینګ کړي. د پاکستان پوز د هیواد له حکومت سره په ګډه یو کال مخکې په خبر کې پر پوزي خونځي لبرید ورسته د ترهګرۍ پر ضد ملي اقدام یو پلان اعلان کړی و چې شل ماده لري. پوز وایي د دې پلان لمخې د ضرب غصب په نوم عملیاتو کې زرګونه وسلوال وشلې او د هغوی اړې ویجاړې کړي. خو د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند سناتور ستاره یازوي پر دې پلان عمل نه دی شوی او لا هم ترهګر لګیا دي د دوی بچي وشلي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د ادارې مشر اسیم ملک هم وایي حکومت او پوز چې له پاکستان څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د ملي اقدام کوم پلان اعلان کړی وو هغه عملي شوی نه دی. دی وایي د ضرب غضب په نوم د پوځي عملیاتو تاوان دومره وسلوالو ته نه دی وخت لکه چې ځای خلکو ته زیان رسولی.
دوی ضرب غضب شروع کړی دی خو ضرب غضب کې که تاسو وګورئ چې پاغې کې څومره تاوان رسېدلی دی هغو ادارو ته چې کوم په ضرب غضب کې انوالو دي او زموږ عام خلک چې کوم دي، یعنې که حقیقت کې وګورئ نو خلک په حالت جنګ کې دي چې هغوی په کار دی چې امپلیمنټ کړی دی هغوی ته څومره ضرر رسېدلی دی، نو زیات تاوان چې کوم دی عامو خلکو ته دی. نو ظاهره خبره ده چې قومي اکشن پلان په هغه طرحه نه دی نافذ کړی شوی.
د پاکستان د پوز یو متقاعد ډګروال محمود شاه وایي څو چې حکومت د ترهګرۍ د پایترسول لپاره سنجیده ګامونه پورته نکړي دا ډول پی خبره وانی وي. نو مولوی د ازادي راډیو ته ویل
دا چې کوم شل نکات دي پاره کې دا خبر وی چې دا د دې چې کوم خلک دلته کې دي سہولت کار دي د تسیور کې دي د زور کې دا لري خلاف هغه شل نکتو کې مختلف شي د دې پاره کې مدرسې هم شامل دي. نو زما په خیال څو پولیس چې هغه نه شي نو د شګردي دې نه نه شي د کې دي.
دا خو او بدو طالبانو ترمنځ د پاکستاني ادارو لخوا توپیر بل مسله ده چې یو شمیر کسان ورته د ملامتۍ ګوته نیسي. د پاکستان په مشرانو جرګه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو سناتور عثمان کاکړ وایي څو چې د پاکستان په ادارو کې د خو او بدو طالبانو ترمنځ د توپیر خبره لمن ځنوي تللی
دا ډول پیښې نه کمیږي.
په کار دا دی چې د دې دهشتګردۍ خلاف یوه پالیسي نو هغه بنیاد دوی یشی دي. نن زه اته ډېر سکاله مخکې ضیاءالحق یشی دي، مشرف ته قوت ورکوي او مجدد هم هغه پالیسي روانه. پرون وزیر دفاع خواجه آصف په قومي اسمبلۍ کې خپل ولسمشر په افغانستان کې مداخلت کوي، دا موږ غلط کوو. نو اوس راوګرځو نو غلط تکونه نو خراوي ګرځو دا خپل اداري چې دي دغه شي.
اجون خان چې کال مخکې د پیښور په پوځي ښوونځي برید کې د اسفن خان په نوم یوازینی زوی چې لسم ټولګي کې وژل شوی، دا فرانسې خبری اژانس ته ویلي موږ د باچا خان پانتون د وژل شو ماسلانو د کورنیو درد درکولای شو. په هیګو چې څومره درد لري کله چې تا خپل بچی خونځي او یا پانتون ته د زده کړې لپاره استولې وي او بیرته یې مړی درته راوړي. هغه وایي موږ خوندي نه یو، نه مو بچیان خوندي دي او نه میندې پلرونه. د هغه په وینا دا وس د خلکو جنگ دی او خلک باید په وړاندې یو موټی شي. دوستانو اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی نن د سویس په داوس ښار کې د نړۍ له یو شمېر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې کوي. په قطر کې بلند افغانستان د سولې د بهیر په اړه یوه غیر رسمي غونډه جوړه شي چې د پګواش په نوم د یوې غیر دولتي ادارې په ملاتړ جوړیږي. افغانستان حکومت وایي هیڅکله د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي او نه هم د پټیدو ځایونه ورته برابروي. افغان چارواکو وروسته له هغې دا څرګندونې کړې چې د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو مشر جنرال اسیم باجوا وویل پر باچا خان پوهنتون برید په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړی. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د یوې خصوصي تلویزیوني شبکې طلوع پر کارکوونکو تروریستي حمله په کلکه غندلې ده. د برتانیې د حکومت یوې څېړنې په نتیجه کې څرګنده شوې چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یو پخواني جاسوس الکساندر لیتوانینکو په قتل کې لاس درلود او ښایي د ولسمشر پوتین په تایید شوی وي. او د امریکا حکومت پرون دې هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولای شئ چې په دې خبرونه کې خبره شبي خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه ازادۍ راډیو .com کې مومئ. رازو ځوان فکر پروګرام ته دا ونې روح الله انوري چمتو کړي.
د ځوان فکر خبرونه درنو او قدرمنو اوریدونکو درهولان وری سلامونه ونی کی هلی ومني. لتیرو سو کالو څخه په هیواد کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو نمونه بمو اوریدلې وی. په یاد نمونه په هر ولایت کې غنی ټولنې جوړې شوی. نن موږ په همدی خبري کوو چې په کونړ کې تر اوسه مدني څومره فعالیتونه شوی، مدني ټولنې شته او کنشته دي. دا او دې ته ورته پښتون ته بزمن ګران میلمانه مولوی صاحب نجیب الله حقیار په ختیس کې د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون خبريال زبیح الله غازی او په کونړ کې ژورنالیست محمد آصف روفي به ځوابونه وي. درې واړو تستړمې شو هر کله وي. مولوی صاحب تاسو په کونړ کې اوسېږئ، تاسو دلته د مدني ټولنو په نوم څه لیدلې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د کم وخت نه چې په کونړ کې مجاهدینو فتح حاصله کړې ده، موږ راغلي دلته دا هغې ورځ نه تر دې ورځې پورې مې د مدني فعالانو په رابطه باندې کم دسې قانع څرګند او عام المنفعه یا په ټولنه کې حاضر او شاهد کار نه دی لیدلی، نه د دې د کارونو نه، نه د دې د برنامې نه، نه زه خبر یم او نه ته دا ټولنه خبر ده. څنګه چې د دې د نامه نه جوته ده چې دا مدني ټولنه ده، دا باید په دې ټولنه کې وي، د دې ټولنې لمن نه راوتل وي. زه د کونړ ولایت په مرکز کې چې دلته د ډېرو خوځښتونو شاهد یم، خو په تعصب سره ویم چې په مدني فعالیتونو کې فعالانو کې ټولنه کې داسې کم بیا څه مونږ ونه لیدل چې هغه د رښتیا د دې ټولنې د خاموش اکثریت نمایندګي وکړي، یا د دې خلکو د ضمیر د آواز نمایندګي وکړي، یا لاقل آواز اوچت کړي. تر اوسه پورې داسې څه نه ده شوی. البته په نومونو کې یا په مطبوعاتو کې یا په دغه تاسو چې په دې مقدمه کې ویلې کله کله داسې په ورکشاپونو کې ډېر غټ غټ نومونه خلکو پورې نښتي، خو په ماغه تالار کې په ماغه مجلس کې بار چې راوځي نه ټولنه پېژني او نه د ټولنه کې کوم واقعي کوم نوم شته او نه کوم د کار او د فعالیت کوم ادرس شته. زه دغلته د شاولي سلارزي صاحب د مدني فعال په صفت باندې کله کله پېژنم، شته دی دلته یو اندازې پورې، او د سید جمال الدین افغاني په نوم باندې یو ټولنه دلته چا جوړه کړې په تعصب سره چې نه د لیس اول او نه د لیس آخر تر اوسه پورې د کونړ یعنی ولس ته یا ادارې ته یا روشن فکرانو ته علماو ته په دې رابطه باندې د دې برنامې نه کوم قناص زموږ په ټولنه کې نشته.
ډېره مننه ستاسو. ذبیح الله غازی، تاسو څومره معلومات لرئ په دې اړه؟
عجیبه خدا ده چې بل ورځې د ملګرو سره ناست مې په کې غږ وکړ چې زه یوه مدني ټولنه جوړوم، خو چې په دې نوم باندې لږ غور وکړو سره کم نوم کېدو، نو الکانو سوچ کو ډیر نمونه راکات شول، خو په دې کې په ننګرهار کې ویا په کونړ کې ویا په نور ولایتونو کې ټولنې وي، یعنی نمونه دومره ډیر دي چې د نوې ټولنې د ایجاد لپاره نوم نه پیدا کېده، خو فعالیتونه داسې ورک دي چې یوازې په داسې یو وخت کې را پیدا کیږي. مثلا زه چې څومره معلومات لرم، کله چې یوه مدني ټولنه پوه شي چې دغلته یو څه مادیات شته دی، بیا خپل غږ راپورته کوي او وایي راځی انتخابات کوو، راځی نوې ټاکنې کوو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو، مونږ دا ټولنه په دې نامه نه پیژنو. شتانورې صاحب، ځینې خلک شته دی چې هغه د زړه نه کار کوي، هغه د دې ولس درد چې دی هغه خلکو ته رسوي، خو څومره چې په حساب کېږي داسې دومره خلک نشته دی چې سړی فکر وکړي او داسې تمه ته وکړي چې یاره دغسې یو نهاد دی، او دا ټول اکثریت باندې د دې ولس په درد دوا دی، او د دې خلکو هیلي چې دی دا سر ته رسوي او یا نورو خلکو ته بربنډي. نو مدني فعالیتونه شته دی، خو سړی په حساب کوي د حساب مدني فعالیتونه دلته په کونړ کې یا په دې ګاونډیو ولایتونو کې زه نه ګورم.
ډېر مننه، تشکر غازی صاحب. روفی صاحب، موږ چې څونه د مدني ټولنو هغه تعریف اورېدلی دی یا کتابونو کې کتلی دی، هغه داسې دی چې هغه څوک یا هغه ټولنه چې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي، د خپل ولس هغه مشکلات نورو ته چارواکو ته رسوي، د هغې د حل دپاره لارې چارې لټوي، دې ته مدني فعالان یا مدني ټولنې ویلې کېږي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څوک شته دی چې رضاکارانه د ولس د خدمت لپاره چمتو وي او تر اوسه پورې خدمت کړی وي؟
لکه څنګه چې محترم مولوی صاحب او محترم غازی صاحب اشاره وکړله، مدني ټولنې لکه څنګه چې د دوی اهداف دي، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، دوی له بده مرغه ټولنې ډېرې جوړې شوې دي چې دغه ټولې د مدني ټولنې یوه برخه ګڼل کېږي، خو له بده مرغه چې دغه ټولنه یوازې د خپلو شخصي ګټو لپاره کار کړی دی. کله چې په یو ځای کې پروژې راغلي دي د مدني ټولنو په نوم یې اخیستې دي، هغه شانته چې لازم او نه دي تطبیق کړي، یا کوم ځای کې د په یوه غونډه کې ګډون دی، دوی تل هلته ګډون کړی دی، خو له بده مرغه یوازې ګډون یې کړی دی او نورې بېته ټولنې ته چې راګرځېدلې دي د هغه غونډې اهداف خپلو خلکو ته نه دي رسولي. مدني ټولنې څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ستونزو د حل لپاره د یو قانون مند ټولنې د رامنځته کول لپاره باید دوی کار وکړي، خو له بده مرغه دوی نه یوازې په کونړ کې بلکې په هیواد کې دوی چې چرته ټولنې جوړې شوې دي، یوازې د خپلو سیاسي تنظیمي ژبنیو اهدافو لپاره د دولت په وړاندې کارول دي یا د نورو ضرورت په وخت کې هغه کارول دي، خو هغه څه چې دوی باید وکړي او دوی د جوړېدو په وخت کې دوی خپل اساسنامې او کړنلارې وړاندې کوي دولت ته یا د عدلي وزارت ته چې موږ به په دغه موخو باندې کار کوو، هغه موخې بالکل شاته پرېښي دي او به یوازې د خپلو شخصي او سمتي او ژبنیو ګټو لپاره کار کړی دی. په کونړ کې هم په ورته ډول مدني ټولنه هیڅ نه دي کړي، یوازې که چا جوړې کړلې ټولنې د خپلو شخصي اغراض لپاره استعمالوي. په ټولنه کې د هغوی کوم مثبت ګام تر اوسه ما نه دی لیدلی او نه تر سترګو کېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. مولوي صاحب، لکه څنګه چې روفي صاحب ویلې، چې دلته دغه سي کارونه اند شي نور ولایتونو کې د مدني ټولنو په نوم باندې ټولن شته دي فعالان شته دي هلته چې معمولی ستونزې پیدا شي یا امنیتی ستونزه پیدا شي یا همدارنګ نورې د پروژو کمواله راشه مدني ټولنې راووزی او اواز پورته کړي د خلکو په کونړ کې ولې دغه څه نه کیږي
دې کې شک نشته چې د مدني ټولنو دندم دغه چې هغه د خپل ولسمو د ستونزو د حل لپاره یو درمګړی غوښتد چې یو مثلا د حکومت د حکومت په خپل باندې عند الموقع اجرات نه کوي خپل ستونزه ولري یو دس یو یو قوت ده چې کولای شي د خپل مدني اواز په وجه باندې دغه خپل ولس دغه ستونزه پوري خلاص کی د دې ثبوت د افغانستان په ډیرو سیمو کې شته چې هغه دغه شان فداکاري وکړله غږ اوچت کړ خپل ټولنه او بل اخر هغه خپل ځان د خپل ولس کې ولید او خپل غږ اوچت کړ حمایت د خلکو ترلاسه کړ زمونږ ولایت کې هم داسې نمونه زمزمه کیږي لکه چې قبلن مو ته اشاره وشوله خو د ولس په منځ کې یاد لکه ما چې ویل چې دغه دریم غږ په صفت باندې داسې کوم بارز کار نه دی کړی ما بل ورځ د خوشبختانه چې غازی صاحب ناستې ما واورېدل چې دلته د انسجام لپاره یو یو بل ټولنه جوړه شو چې دا منسجم کی نو زه خو دغه انسجام خیر مقدم کوم خو دغه اصلا د نهادونه نشته په دې ټولنه کې نو انسجام به لکه مرش زه به هم کوم په دغه ټولنه کې کرشته وی د نظام نه دغه مثلا د کار او د فعالیت جواز تر لاسه کړي میدان ته راوډان کې خپل غږ دی چې د خپل ولس نمائندګي وکي یوازې د جواز په غستلو باندې او صرف په دغه نوم او دغه باندې کار نه کیږي کېده دای په کله یعنی زه تاسو ته اوس په صداوات کې ما د ډیرو جزئیاتونو خبرې خورې د دې مسایل نه چې زه نه خبر فکر کوم چې زما ډیر مرګري بته نه خبر تاسو چې په مطبوعاتو کې کار کوي غازی صاحب ویل چې د څه کم خوځښت د ټولنه زمنګ په ټولنه کې نشته ده بیران ز د څومره جوړی کړي خکارې کړي زه په غا کوم د ازادۍ رادو د دلار نه چې دی رافاچيږي دای د خپل ولس د مین راوزی او معنا دا چې غږ دی اوچت کی او دا کم خاموشي چې د اختیار کړی دا د یو اصل د یو مدني ټولنې تقاضا نه ده خدای دا چې دی راوزی یا سی یو سړی په کور کې ناشته یو مدني فعال ناشته د دې تفکیک شش د دې فرق شش د دې ځانګړتیا شش دا د ځوانانو مسولیت دی دا د مدني ټولنو مسولیت دی چې هغه راوزی په حکومت کې غلطي حکومت ته مو شروع را کړ دي صحیح نه ده هغه راشي ترڅو د انتقاد فزیرینه او د دې جرأت نه یو یو منګو تاسې وخه استفاده وکړو هم د نظام په وړاندې هم دغه د انتقاد کولو روحیه قوي شي هم حکومت کې د توانمندي پیدا شي چې انتقاد وزغمي او د انتقاد د مخنیوي لپاره هغه باید خو وړ او شفاف کارونه وکړي نو دا زه د شفافیت لپاره د کار د استقامت لپاره د ځوانانو د انسجام لپاره د حق ګوئی لپاره او د یو سالم رقابت او د نظام د جوړښت لپاره خو نظام غړما د انسجام په دې کمیټه باندې غو کوم چې ورور د څومره یې د دې لیس کارا کوي د دې مسولیت کارا کوي د راوغړی یو جرأت لور کوي واځ په ورکشاپونو کې او په نمونو په خپل باندې زه د مدني فعالانو دند اجرا نه غړم غړم چې په دې رابطه باندې راوځي زه فکر کوم چې په کونړ کې د خلکو خاموشي چې دار وجه نه ده هغه د دې سره خو زما په نظر باندې د دې مایوسی وي او د مایوسین د غړي د جره زمون خبره یا حکومت نه مانی یا نور خلک نه مانی خو خاله چې د راوزی د خپل غوښتنې لپاره قانوني لارې لري کول شي چې دا غنه په خیر استفاده سره خپل غږ جک کی په مطبوعاتو کې او خلک په ځان راغون کی ترڅو د مدني ټولنې اغه 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 سیبغه اورنګ چې هغه په خپل وجود کې پیدا کی
ډیر مننه غازی صاحب مولوی صاحب ویلې چې کېدې شي د خلکو د مدني فعالانو نو مې دی وی حکومت ته چې د خلکو ستونزې به وړي هغه باندې عملی کړي یا به هغه ورته غوګنی خې ستا په نظر باندې چې یو څوک د مدني ټولنې په نوم باندې یا د مدني فعال په نوم باندې امتیازات اخلي ورکشاپونه اخلي او پیسې ترلاسه کوي او بیا د هغه کم نوم د پارش د ټولنې جوړ شوی جواز یې خسته دي هغه نه تر سره کوي ستا په نظر باندې د دې تمغه څه ویلی شو
انوری صاحب مسئلہ دا چې پتیرو دیار لسکلونو کې یوازې په دې کونړ کې لسکونه ټولنې جوړې شوې دي د مدني پلم باندې د ځوانانو په نوم به لا بیلې ټولنې جوړې شوې دي. اصلا مسئلہ دا چې دې ټولنو غ خپل ادبار د لاس ور کړی دی ک یو څوک د خپل ځړن امره پاتېږي وای چې یاره زه د دې خاورې د پاره کار کوم خو خلک په باور نشي کوله ادبار د لاس ور کړل شوی دی. ځکه پتیرو دیار لسکلونو کې موږ داسې څه ونه لیدل چې هغه د دې ولس په درد دوای هر سړی را پاتې دی یو نه ټولنه جوړه کړله هغه لاړه خارج ته یو سفر دوی پی وکړل بیرته راغی هغه غلطه بس ټولنه هم لاړه لګونګه شو او سړی هم پسې لاړه ورک شو هرڅه لاړه ختم شولو. د دې ادبار د لاسته راوړنې دپاره باید حسابدهي وشي. هر څوک چې یوه ټولنه جوړوي او پخوا جوړه کړې ارادې شي د ولس ته دې یو حساب ورکړي. همدا موږ مدواتیانې رپورټ کوو صحیح ده. ودې وایي چې ما په دغه په 1202 کال کې مې دا کړي په 1209 کې مې دا کړي په 1209 کې مې دا کړي دي هر حساب دې ورکړي. مثلا هر سړی به په قناعت وکړي تر څو چې دغه خلکو دې ولس ته حساب نه وي ورکړی هیڅوک هم په دې ټولنو باور نشي کولی ولو که هغه د زړه د اخلاص هم دا خلک را پاڅېدلي. نو زه وایم که یو څوک د دغسې یوه ټولنه جوړوي یا جوړه کړې ده را پاڅېږي د هرې میاشتې د هر کال خلکو ته دې حساب ورکړي چې ما په دې کال کې دا وکړه. اوس دغه ملي مسلې دي د کونړ نه چا غږ پورته که څوک را پاڅېدل صحیح ده. تر اوسه یو قسم نه دی را پاڅېدلی چې وروره زه دغسې ملي مسله ده په ننګرهار کې کېږي په قندار کې کېږي په هرات کې کېږي په نورو ولایتونو کېږي زه هم یو غږ پورته کړم که نه زه هم یو مدني نهاد یم. نو تر څو چې دوی دغه خپل اعتبار بیرته لاسته نه راوړي دا ډېره مشکله خبره ده چې خلک دې په دوی باور وکړي.
روفي صاحب د مدني ټولنو یوه وظیفه دا هم ده چې د دولت او د حکومت کارون نه څارنه وکړي. ستا په نظر باندې په کونړ کې داسې څه شوي دي چې مدني فعالان تلي د یو دفتر کې د اداري فساد یا د نورو د مخنیوي دپاره یا د هغوی د کارون د څارنې دپاره څه کړي وي؟
له بده مرغه انوري صاحب تر دې دمه ما داسې څه نه دي اورېدلي چې د مدني ټولنو فعالان دې تلي او د دولت په هغه کړنو چې خلکو ته د منلو وړ نه دي او دوی د پیڅارنه کړي وي. شاید وجه دا وي چې دوی تر اوسه په ټولنه کې خپل وجود نه دی تثبیت کړی چې دولت ته وښایي چې موږ واقعا مدني فعالان یو او موږ د دې ټولنې په درد باندې دردمند یو. موږ غواړو چې داسې یو ټولنه رامنځته کړو چې هغې کې فساد نه وي، هغې کې درغلي نه وي، په هغې کې نیمګړتیاوې نه وي. د مدني ټولنو هدف دا دی چې په ټولنه کې به د نیمګړتیاو د ختمولو دپاره کار کوي. هغه نیمګړتیا چې په دولت کې دي او هغه نیمګړتیا چې خپله په ولس کې دي د هغې دپاره به کار کوي دغه به ختمی خو نشته دی. په کونړ کې داسې ټولنه چې هغوی تللي د دولت د چارو نه د پروژو نه یا د نورو کارونو نه څارنه کړې وي هغه ستونزې چې خلکو سره مخ دي د هغې د حل دپاره قدم پورته کړی وي نه تر اوسه داسې څه موږ نه دي تر سترګو کړي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
ذبیح الله غازی دا راته ووایه چې دغه مدني فعالان د کوم ویر نه دغه فعالیتونه نه کوي که د کومو تمو په خاطر باندې د خپل کارونه ځنډولي یا نشي کولی؟ انوري صاحب څو دلایل دي. یو خو ما مخکې ویله چې دی هغه خپل اعتبار د لاسه ورکړی دی. مثلا که دی را پاڅېږي څوک تا هغسې په درنښت نه ګوري د دې فعالیت ته. بله مسله دا ده چې دی اکثره وخت مادیاتو ته ورکړی دی. هغه څه چې پیسې پکې نشته دی او هغه یوازې د ولس درد دی د هغې په خاطر باندې یوه مدني ټولنه هم تر اوسه نه ده را پاڅېدلې. شوي به یي په ټولنه کې به 15 یا 4 سړي به را پاڅېدلی چې موږ دغسې یو فعالیت کوو خو ټول ټولنه نه را پاڅېږي. اوس عجیبه دا ده چې یو چانه پوښتنه وکړي ولا دغسې یو کار دی زوک د ولس ستونزه ده دا وایي چې څومره پیسې پکې که نه دا یو مسله. بل مسله دا ده چې هر سړی دا ټولنې باید لږې سره بیلې شي، شرکت بیل شي، ټولنه بیله شي. هر سړي جواز واخیست زما شرکت دی د 11 کاله د غلا کړې ده راغلی د خلکو نه دی د امریکایانو نه دی پیسې خوړلې، د حکومت نه دی خوړلې، د ولس په خېټه ختلې، د دې نه دی پیسې خوړلې دي. اوس را پاسېږي وایي چې زما دا جواز شته دی زه مدني حرکت هم کوم. صحیح ده. دا د لږ سره بیل شي، ټولنه باید بیله شي، شرکت باید بیل شي، جواز هر چا اخیستی دی زه دا نه خرشته زه ولا د مدني ټولنې یو فعال یم او زه د دوی په راس کې یم. صحیح ده. دا همدا د شرکتونو والا دي چې جوازونه ورسره دي زی بهرنیانو ته زیاته سفر هم کوي.
شرکتونو بازار ګرم وو
شرکتونه
اوس
لالی ټولنه شو اوس مدني فعالیتونه شو. نو تر څو چې دغه خلکو په ولس کې ځای نه پیدا کړی، باور یې نه پیدا کړی، زه وایم راځه را پاڅېږه فعالیت وکړه.
یو کال به دې څوک ونه مني، یو نیم کال به دې څوک ونه مني، په دویم کال چې تا د زړه نه کار کړی او د دې ولس په درد دوا کار دې کړی، په خدای باور وکړه خلک دې مني. ته وایي چې وروره دغه یو نیم کال خلکو ته به حساب ورکړي چې د دې کال مې دا کار، د دې پنځو میاشتو مې دا کار، د دې یوې میاشتو مې دا کار، راشه را سره حساب وکړه. صحیح ده، بیا دې څنګه ولس نه مني؟ نو تر څو چې باور نه پیدا شوی دا د ټولنې چې دي دیم په ځان په دې باوري دي چې موږ د دې ولس لپاره کار نه کوو، که په ښه نیت راپاڅېدل دې کارم کولی شي او بې زړم نه ماتېږي.
ځوان فکر د خپرونې درنو اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
روفي صاحب، هغه کومې لارې چارې دي چې په کونړ کې په ځانګړي ډول او په ټول افغانستان کې په عمومي شکل باندې مدني ټولنې خپل کارونه وکړي او خلکو ته خدمت
وکړي؟ انور صاحب محترم، مدني ټولنو ما مخکې ویل چې کله دوی جوړیږي خپل کلنګلار او تګلارې حکومت ته وړاندې کوي، په هغه دې عمل وکړي. د هغې مطابق که دوی چیرې چلند وکړي، دوی کولی شي چې د مدني ټولنو هغه حقیقت چې دی خلکو ته وښي او خلک به پرې باور وکړي. ځکه مخکې محترمو میلمنو اشاره وکړه چې دوی باندې خلک بې باوره شوي دي، دوی د مهرباني وکړي د خپل باور د احیا دپاره دې کار وکړي او هغه څه چې نیمګړتیاوې په دوی کې دي هغه دې اصلاح کړي. هغه ټولنې چې واقعا د مدني ټولنې دپاره کار کوي، حرکتونه مدني دي، هغوی دې راپاڅېږي. هغه نور ټولنې چې د دوی په څنګ کې د دوی د نوم بدولو سبب ګرځي، هغوی ته ووایي چې تاسو د مدني ټولنې نوم مه بدوئ، تاسو د خپلو ګټو دپاره، لکه څنګه چې غازي صاحب اشاره وکړه چې مدني ټولنې پخوا شرکتونو د لارې دلته چور کوو، خیانت یې کوو، غلا یې کوله، اوس هغه راځي په مدني ټولنه کې دعوه کوي چې زم یو مدني حرکت کې شامل یم، هغه جواز خپل وړاندې کوي او په هغه نوم باندې په مدني ټولنه کې راګډیږي. د دغسې ټولنو مخه دې ونیول شي هغه څوک چې واقعي کار کوي. او یو خبره تاسو مخکې پوښتنه وکړه چې ولې دوی نشي کولی هغه کار وکړي، ځینې داسې مسایل شته دي چې شاید دوی ځان سانسوري، امنیتي ستونزې ورته مخامخ وي، د هغې له امله دوی نشي کولی خپل مدني حرکتونه وکړي. لکه څو ورځې وړاندې د ملا منصور څرګندونې وي چې په افغانستان کې دا کله نوی ونومول شو د طالبان د مشر په توګه، ډېرو ولایتونو کې په ټول افغانستان کې د هغې د څرګندونو خلاف ورګون وشو. خو له بده مرغه دلته چې کله په کونړ کې دغه څه د پاره لاروینو، هیچا دا غږ پورته نه کوي، یوازې د یو مولوي صاحب نجیب الله حقیار چې همدا اوس موږ سره په دې میز کې میلمه دی، دوی هغه څه چې ضرورت و وی ویلې. ولی ډیر داسې څوک چې څوک د ځوانانو د ټولنې په نوم باندې، څوک د مدني ټولنې د استازي په نوم باندې، څوک د نور بیلابیلو اسنافو د استازو په نوم باندې په دغه لاریون کې وو، خو کله چې خبریالانو د دوی نه غوښتنه وکړه چې تاسو د څه دپاره راوتیستئ، د راټولېدو مخه هم څه ده، د لاریون مخه هم څه ده، دوی خپل نظر څرګند نه کړی شو. نو دغسې حالات کې رامنځته کېږي، مدني ټولنو باندې بیا هم د خلکو باور نه رامنځته کېږي. مهرباني ودی وکړي، ځان سانسوري دي، د ځان نه لرې کړي، او که چېرته دوی واقعا د مدني ټولنو دایان ځان بولي، نو کله ناکله قربانۍ ته هم ضرورت کېږي. مهرباني ودی وکړي، دغه قربانۍ نه دینېږي او د خپل مدني ټولنو نوم ته د حقیقت ورکړي.
مولوی صاحب، روفي صاحب ویل چې ځنې خلک د مدني ټولنو غړي یا مشران چې کونړ کې دی البته، ویریږي چې د سینه چې مخالفین ورته کم ضرر ورسی، یا د کومې د حکومت ته خوانه کم ضرر سره مخامخ شي، که چیرته خلکو ته مپوهونه وکړي، د خلکو د خدمت لپاره یا د خلکو د ستونزو اواز پورته کړي، نو که چیرته یو څوک ریږي او حقیقت نشي ویلې، بیا خو د میدان نورو ته پرېږدي چې نور خلک رامنځته شي، هغوی خپل کار وکړي. ستا په دې اړه څه نظر دی؟
ښه دا ده چې هغه څوک چې هغه جرأت نه لري، د استقلال فکر نه لري، مدني ټولنې د آواز د جګولو توان نه لري، صرف د یو څو مادي مسایلو د په خاطر باندې یو څه لالچ پیدا کړی، کله چې دغه غریزه پوره شي بیا په خپله سړی بوزدله کیږي، او هر کله چې مسایل په حق باندې ولاړ وي هغه ورو ورو سړی چارج کیږي، څومره چې فعالیت کوي د نور فعالیت توانمندي پیدا کوي. نو دغه چارج کېدل دا د دوه اړخونو نه دي، یو اړخ دا چې ستا فعالیتونه خلک یې نه هغه تا ته د حوصله افزایی کوي، ستا پخې مضبوطه یې تا ته حوصله درکوي چې ته نور مخکې لاړ شه، او په همدغه کې د سړی هغه په اصطلاح باندې رشد کیږي، او دا رشد سړی دې ته مجبوروي او سیاسي یا مدني فعال چې هغه نور هم دغه وکړي.
تاسو د امنیتی مسائلو ته یادونه وکړه. زه هم یوازې په نوم باندې دا اوس څوک راوځي او په تذکرو کې د تابع د ملت او د اسلام خبره کوي او نوم یې نه زه زب سے نه ځم. زه هم دا څوک خو هغه سړی چې دلته ثابت دی په ټولنه کې هغه په خپل شخصیت راوځي خلک پسې ودري، یعنی شخصیتونه هغې ثابت کړي دي په خپل مبارزه کې، نو هغې کولی شي چې راوځي او د خپلې ټولنې رهنمایي وکړي او د دې قیادت وکړي او ټولنیز اصلاح لپاره سړی په آزادو قدمونو باندې لاړ شي. که چې یو سړی صرف د پروژې غل دی یا مثلا ناس نوم یې جوړ کړی دی شرکت استفاده ترې کوي
او که داسې وایي چې که چا پیسې راکړې خو آواز اوچتوم، که چا پیسې رانه کړې بس غلې به ناست یم.
ان اوت یا رضیه ولا یو تاسا خطا که څه دې ولا ورتل نو ډېر فعال دی، داسې زور به وکړي چې ټکې ووایي چې تا به هم حیران کړي، او که څه دې ور نه کړو نو بس بیا وایي زه څه کوم، افغانستان د ټولو خلکو کور دی په ما څه. دا مدني حرکتونو او فعالیتونو سره جفا ده، د دې طرز العمل سره، د دې برنامې سره، د دې نوم سره، دا یو جفا ده او دا د دې جفا موږ مخه نیسو. غږ کوو په ټولنه باندې چې وروره دغه شانې څو دوکاندار طلبه خلکو ته، دغه کسبګرو خلکو ته د دې مقام ورکوي چې هغه دغه
جڑے پلاس کی جڑ بلانی جڑے پی جان کی جڑ دمنی آشکانی جڑا پڑنا کتا پلا کی مومنانی جڑ مکتا ہے گوارا پپل یار پسی بیمار دا سپنی دی بدن تو سپن بلوڑے سپن غار دا سپن دنجلی سپن جس پوٹ مئتنن والاڑ دا سپنی دی بدن تو سپن بلوڑے سپن غار دا بدن تو بھی لوڑے سنگاڑ دے